آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
افغانستان په پارلمان باندې د دوشنبه د حمله مسولیت د حقانی په شبکه او د پاکستان په آی اس آی باندې اچولې دي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دوه غټې حملې پیل کړې دي او د نړۍ په هیوادونو کې د بشري وضع په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2014 کال په رپورټونو کې ویل شوي دي چې په دې کال کې د ډیرو زیاتو خلکو په بشري حقوقو باندې تیری سوی دی. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1404 نوي کال د سرطان د میاشتې 15 ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 14 کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به لومړی دا رپورټ واوري چې پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګوندې د افغانستان په پارلمان باندې برید دوی کړي دي. د سوریې د روانو حالاتو په اړه رپورټ لرو او که غواړي چې په ټولنه کې ځان نیمګړی احساس نکړي نو ماشومان د پولیو د واکسین څخه مه محرموي. په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي، یو اقتصادي رپورټ هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار تاسو ته اورو. د افغانستان د استخباراتو ادارې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په پارلمان باندې د حملې مسؤلیت د حقانی په شبکې او همداراز د پاکستان د آی اس آی د استخباراتو په یوه صاحب منصب باندې اچولې دي. په دې حمله کې چې لږ تر لږه اووه تنو وسلوالو طالبانو چې بمونه ورسره وه او د ځانمرګو واسکټونه یې اغوستې وه برخه اخیستې وه. دیرش کسه چې 15 ښځې او درې ماشومان هم پکې شامل وه زخمي سول. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان حسیب صدیقي ویلي دي چې د لومړنیو تحقیقاتو څخه داسې ښکاري چې دا حمله د پاکستان د پېښور په ښار کې د حقانی د شبکې د عملیاتو د قومندان مولوي شیرین لخوا طرحه سوې وه. صدیقي وویل چې د حقانی د ډلې دا حمله د آی اس آی د یوه صاحب منصب بلال په ملاتړ تنظیم سوې وه. هغه دا هم وویل چې حمله کوونکو ته د دې حملې د طرحه کولو او د هغې د عملي کولو دپاره 500,000 پاکستاني کلداري ورکړه سوي وي. خو له بلې خوا پاکستان بیا ادعا کوي چې هغه کوشش کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو او روغې جوړې د کېدو په جریان کې اسانتیاوې راولي.
په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دوې غټې حملې پیل کړې دي. یوه حمله یې د سوریې په سرحدي ښارګوټي کوباني باندې کړې ده او بله حمله یې د الحسکا په ښار باندې وکړه. دغه وروستۍ حملې په داسې حال کې سوي دي چې د اسلامي دولت له ډلې څخه د سوریې په شمال کې ځینې سیمې کردانو ونیولې. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې په کوباني کې د ترکیې سرحد ته نږدې سهار وختي یوه ځانمرګه برید وکړ او بیا جګړه پیل شوه چې پکې 50 کسه مړه او ژوبل سوي دي. له بلې خوا په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو لږ تر لږه 40 کردان اعدام کړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. کردانو د امریکا د هوایي قواو په ملاتړ سږ کال په جنوري کې د یوه اوږده جنګ څخه وروسته کوباني د اسلامي دولت څخه بیرته نیولی دي.
د نړۍ په هیوادونو کې د بشري وضع په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2014 کال په رپورټونو کې ویل سوي دي چې په دې کال کې د ډیرو زیاتو خلکو په بشري حقوقو باندې تیری سوی او هغوی ډیرې ستونزې ګاللې دي. په هغه رپورټ کې چې پرون د پنجشنبه په ورځ خپور سوی د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې د خلکو د دغو ستونزو مسؤلان هغه تروریستي دیني او مذهبي ډلې دي چې د خپلو ایډیالوژیو په خاطر مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي او خوا ځینې حکومتونه هم لکه د سوریې حکومت د تروریزم سره د مبارزې په پلمه د خلکو حقوق تر پښو لاندې کوي. خو کیری دا هم وویل چې د دغو ټولو سره سره د سیاسي ازادۍ او د صادقو او نتیرو تیری کوونکو حکومتونو د منځته راتګ دپاره بشري هلې ځلې قوي او پیاوړي وي او د نړۍ په بېلوبېلو سیمو کې خلکو تر هر بل وخت زیات د رقابتي انتخاباتو له لارې خپل مشران انتخاب کړي دي.
د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی پرون د پنځشنبه په ورځ په هاګ کې د جنایاتو نړیوالې محکمې ته د اسرائیلو په اړه داسې اسناد وړاندې کړي دي چې شی اسرائیلو تیر کال د غزې د 500 ورځو په جګړو کې بین المللي قوانین تر پښو لاندې کړي وو. د اسناد جنایي شواهدو په توګه نسی بلل کېدای، مگر هغه د دغې محکمې د مشر څارنوال خوا د حقایقو د راغونډولو د یوې برخې په توګه کار ورکولی سي چې په اساس به هغه دا پریکړه کوي چې د جنایي تحقیقاتو د دوسیې د پرانیستلو ضرورت دی که نه.
د امریکا ته بهرنیو چارو د وزارت یوه لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې مرکه چان به کوشش کوي د ایران د زروي پروګرام په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي، شاید د جون د میاشتې تر 10 نیټې پورې چې وروستۍ مهلت ورته ټاکل سوی دی دا کار ونه کړی سي، مګر هغوی فکر کوي چې دغه موافقې ته نږدې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د جمعې په ورځ وروسته ویانا ته بیا روان دی چې د خبرو په وروستي پړاو کې برخه واخلي. د دې خبرو هدف د ایران په زروي پروګرام باندې یوې نړیوالې جامع او هر اړخیزې موافقې ته رسیدل دي، او کله چې دا موافقه لاسلیک سي نو په ایران باندې به لګیدلې بین المللي بندیزونه ایسته سي.
د نایجیر اردو ویل دی چې په مځکنیو او هوایي حملو کې د بوکو حرام د ډلې 15 تنه جګړه ماران وژلي او نور شل تنه یې ژوندي نیولي دي.
او د امریکا سترې محکمې پرون د پنځشنبه په ورځ د جمهور رئیس باراک اوباما د صحي خدماتو په نوي قانون باندې انتقادونه رد کړي، او په دې سره یې د ښاغلي اوباما د سیاسي مخالفینو په مقابل کې هغه ته ستر بری ور په برخه کړی دی. انتقاد کوونکو دغه نوی قانون سوسیالیستي پالیسي بللې ده. ستری محکمه د صحي خدماتو دغه نوی قانون چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د اوباما د صحي خدماتو په قانون مشهور دی، د درو په مقابل کې په شپږو رایو منظور کړ. دغه قانون هغو ډیرو امریکایانو ته چې پخوا یې د صحي بیمې امتیازات په مناسب قیمت نه سوی ترسره کولی، اوس دغه امتیازات هغوی ته ورکوي. هغوی چې د سترې محکمې مخې ته ولاړ وه، کله چې یې د سترې محکمې دا پریکړه واورېده د خوښیو په څرګندولو یې پیل وکړ، خو څو شیبې وروسته جمهور رئیس اوباما په سپینه ماڼۍ کې د تلویزیون په کمرو کې راښکاره سو او دغه قانوني پریکړه یې د امریکا د خلکو بریالیتوب وباله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اورئ. درنو اوریدونکو، په مکریز موږ د خبرونه رپورت ده. پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګوندې د افغانستان په پارلمان باندې په برید کې دوی لاس وو. په دغه برید کې دوه کسه وژل سول او دیش نور پکې زخمیان سول. ایاز ګل د اسلام آباد څخه په خپل رپورټ کې وایي که څه هم چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سمون لیدل سوی و، خو د افغان حکومت لخوا تورونه او د پاکستان غبرګون د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه او بې باوري څرګنده کړې ده. خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته اوروي.
د افغانستان استخباراتو د پاکستان د استخباراتي ادارې ایاسا یو افسر په دې تورن کړی دی چې د تیر دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو بمی او وسلوال برید د ترتیب کړی وو. په یو بیان کې د ملي امنیت ادارې دا ادعا هم کړي چې هغه موټر چې په دغه بمی برید کې استعمال شوی وو هغه د پاکستان په پېښور ښار کې تیار شوی وو. خو په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله دغه تورونه رد کړي او ویلي د داسې تورونو لګول څه نوي خبر نه ده، او د پاکستان هغه ژمنه یې بیا تکرار کړه چې پاکستان غواړي د خپل ګاونډي هیواد سره په ټولو برخو کې خپل همکاري زیاته کړي. قاضي خلیل الله وویل
These allegations have been leveled against ISI and its officers in the past.
د ستورن په خوا هم د ISI پر افسرانو لګول سوي دي او موږ دا تورونه ردو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړو کې په دې ورستیو کې سمون راغلی. د غدواړه هیوادونه لکه نو رایسي په یو بل داسې تورونه لګوي چې خپل خاوره د وسلوالو د ملاتړ لپاره استعمالوي. په داسې حال کې چې افغان چارواکو پاکستان باندې انتقادونه زیات کړي چې د سرحدي بریدونو مخنیوی نه کوي، هلته په افغانستان کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی او په پارلمان وروستي برید د دواړو هیوادونو ترمنځ په کمزورو اړیکو لا نور فشار زیات کړی دی. خلیل الله وویل پاکستان په کلکه په افغان پارلمان دغه برید غندي او د وسلوالو نور داسې بریدونه تروریزم ګڼي، دا ځکه چې پاکستان د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان ګڼي.
That reflects the sentiments of the people and the government of Pakistan on such cowardly attacks. terrorist attacks
دا د پاکستان حکومت او د خلکو احساسات څرګندوي دا سي دارن بدون کوي ترستی حمله په پاکستان او نور هیوادونو کې هم تر سره کیږي خوړی کې باید پر مخ وړاندې سي ځکه چې د پاکستان او د افغانستان همکاري د دواړو هیوادونو د خلکو په ګټه
is in the interest of people of both countries
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز د پارلمان غړو ته د پنځشنبه پر ورځ وویل پاکستان پر افغان طالبانو خپل نفوذ څومره چې اغیز ور باندې لري استعمالوي چې د افغانستان د بیا پخلاینې پروسې په شروع کولو کې مرسته وکړي خو دې اقرار وکړ چې د طالبانو ترمنځ نفاق د اسلام آباد په هڅو کې خنډ جوړوي د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار په دې ټینګار وکړ چې د طالبانو هغه مشران چې د افغانستان د سولې پروسې شروع کولو مخالف دي هغوی د عمومي بیانیو د لارې اعتراضونه څرګندوي او کوم مشران چې پلیتوب کوي هغه چوپ دي سرتاج عزیز وویل په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپل د تشدد ډک کمپاین زیات کړی په افغانستان کې د سولې پروسه بیرته شروع کول یو لوی مشکل دی خو هغه وویل پاکستان هیله لري چې راتلونکي څو اونۍ به په دې اړه ډېر مهم وي
او اوس برا سعودي رپورټه ځینی هغه ځوانان چې په کوچنیوالي کې د پولیو د وایروس له امله د بدن کوم غړي فلسیبي وایي په ټولنه کې ځان نیمګړی احساسوي دغه ځوانان له خلکو غواړي چې د شعر اترونکو لپاره خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین څخه محروم ونه ساتي تاسو په مکړی په دې اړه د ابراهیم رحیمی رپورټه
د خوس ولایت مرکز د شمال سیمې اوسیدونکو د ویشکلن سیف الله پورا شل کاله کیږي چې د پولیو لورن څخه کړیږي د هغه شباب خا په دوه کلنې کې فلج شوه او اوس د دوو امساګانو په مټ قدمونه اخلي ظاهرا د سیف الله خبرو ښکاری چې له فلج شوې په سره بیا هم خپل روحیال لا سن نه دور کړي مګر کله چې زړه حال وایي ځانته د ټولنې د تر ټولو نیمګړي ځوان خطاب کوي
ډېر په مشکلاتو زر ستر شولم زه چې ملګری یارون دوستون یا دا سیز وانون وینم ز ډیر مې سکه غم او چار ټپکی وای یا نور ستیرای کی او موتر ډیر زون پوتی معلومیږي زون ډیر نیمګړی احساس او ویل چې مایوب او رو خامخا پارک لري لکه ز چې اوس خپل د کوم ستونز سره مخ مخ يم دا یو موته پاته دو یو خدای ته پاته دو
د غپل یو هله ځوان وای لکه را هیڅ چې په خو بده پوه شوی د وخت په تیرې دو سره زیات هلی ورو ورو لمنځت للی دی هغه وای له سختو مشکلاتو سره خپل زده کړې تر دارالمعلمین رسولې خو کوم ډول زده کړې چې د غوښتنه وه هغه سي هيله پوره نشوه
نو یې مو هيله هو ډېرې دي انسان ډېرې هيله لري او بیا هيله می دا و چې ضرورت دار سویم د افغانستان ته خدمات وکم چې په هر سره کان ته وم یا د ډاکټر یا انجینر یا د افسر په توګه خو مو دا ډیره هیله وا هو متاسفانه چې اوس پر تر سره نشو وې د مایبیت مو ته دار کانت غر په حکړل ننګړتیا
د سیف الله پلار محمد داوود چې په خوانی نظامی افسر هم دی وای هغه محل چې زوی دی پولیو وایروس و هلې وو په افغانستان کې دی پولیو یا د ماشومانو دی ګوزن زید واکسین چا نه پیژاند هغه امریکا غکته وې لکه ورځ چې زوی په خای فل چوي بیا تر اوسه ستونزې ګالي په ځانګړې توګه د کوچنیوالي پر مهالي سخت مشکلات زغملې دي
په دا وخت کې مستونزې بيخي زیاتې وي آرام نه وو خوب نه وو د ته مزورې دوی چې اوسې کوم ډاکټر ته شو کوم چا سره تماس ولرو یعنی خطر زیات تکلیفونه مې سره تیر کوم اقتصادي دا مشکلات موږ په سر د سر یوړل
د پولیو د رنز له عمله د غکړېدل اپلار له خلکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي هغه زیاته کړه پولیو نه یوازې د ماشوم ژوند له خطر سره مخ کوي بلکې اقتصادي ستونزې هم زیږوي
اوس دولت کور په کور نفر موظف کړي دي ګرځي خلک باید په اهمیت پوه شي او خلک باید په دې کې ډېر تلاش وکړي ځکه چې فعلاً موږ په دې تکلیف مصیبت سره سره کار شو ولا همداسې به دې نتیجه وي
روغتیایي کارکونکي وایي په هغه ماشومانو کې د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ د رامنځته کېدو زیات احتمال لیدل کیږي چې دغه وایروس ضد واکسین څخه محروم پاتې کیږي دوی زیاتوی دغه ناروغي ماشومانو ته یاد مرګ خطر رامنځته کوي او یاد تل لپاره د معیوبیت لامل ګرځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
Come on.
تاسی د امریکا جغ آشنا رادیو اوری قدر من اوریدونکو تاسی پا مکری دی رپورته د سوریه په شمال کې هغه وخت تقریبا 15 تنه وو جلسول چې داعش د دلی ملیشو د حسکا د ایالات د مرکز په جنوب برخو خپل کنټرول ټینکر د قاهرې څخه د امریکا جغ خبريال ادوارد ایرانیان په دې باب رپورت راستولې دي.
رپورټونه وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د حسکا د ایالت د مرکز د حسکا د خار په ځینو برخو کې د داعش د ډلې د ملیشو د حملو نه وروسته یو زیات شمیر ملکیان د خپل کورونه وتلو ته مجبور شوې دي. د سوریې حکومتي قواوو د هغه خار په جنوب کې خپل کنټرول ټینګ کړی او کوردي قواوو د سوریې په شمال کې په ځینو سیمو خپل قبضه ټینګ کړې ده. په لندن کې د سوریې د بشر د حقوقو د سارنې د ټولنې یو غړی رامي عبدالرحمن وایي چې د حسکا د نیولو لپاره به دغه جنگ دوام پیدا کندي. هغه وایي
اشتباكات مستمرة، القصائف مستمرة، للمرة الأولى تسيطر على أجزاء من مدينة الحسكة حيين أو
حيين. غواي چه اسلامي دولة دالي دل لمرني زل دفارة ده حسكة ده خار په زنو برخو چه په هغه کې د ناشوا او د شار هيسي می هم شامل دي خپل کنټرول ټینګ کړی دی. مگر هلتان ختی او جګړې دوام لري او د هغه ځای نه په زرګونو خلک وتلي او محفوظو سیمو ته روان دي. عربي مطبوعاتو رپورت ورکړی چې د حسکا د عدالت په مرکز د حسکا په خار کې په دغه تشدد کې د هغو کسانو په شمول چې د داعش افراطي ډلې اعدام کړي ټول 50 تنه وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې د داعش ملیشو د کوباني د خار په جنوب کې د عین العرب په وړو کې خارګوټي کې هم شل تنه اعدام کړي دي. د خلکو په ویډیوګانو کې دا سیخکاری چې د داعش د ډلې یو ځانمرګي په یو موټر کې د کوباني د عین العرب په خار کې چې د ترکیې سرحد ته نږدې پروت دی د کوردانو د قواو د یو مرکز په مخ کې خپل موټر چې چاودیدونکي مواد پکې بار وو اچولی دی. کوردي منابع وایي چې د بم په دغې ځانمرګي حمله کې د لسو نه زیات کسان مړه او یو شمېر نور زخمي شوي دي. د داعش د ډلې د ملیشو دغه حمله په داسې وخت کې پیل شوې چې هلته کوردي قواوې د رقه د خار چې دغه ډلې مرکز بولي 50 کیلومتر ته رسیدلی او د عین عیسا خار ته رسیدلی. د پاریس په پانتون کې د سیاسي علومو استاد خطر ابو دیب امریکا غږ ته ویلي د ګومان کوي چې کوردان دومره قوت نه لري چې هغه سیمې وساتي چې د کوباني د خار شاوخوا ته نیولې دي. هغه وایي غوای چې د داعش ډله ممکن د سوریې د جالابلوس د خارنه د کوردی قواو د ملیشو او یا هم د سوریې د ازادۍ د فوز د افرادو په لباس کې حمله وکړي. هغه دا هم ویل دي چې کوردی قواو د رقه د خار 50 کیلومتر ته رسیدلی مګر د نور پر مختګ د پاره زیات افراد نه لري. د کوردانو ځنې منابع وایي چې یو شمیر ملیشه د ترکیې د سرحد د لارې د کوباني خار ته رسیدلی مګر ځنې نور منابع بیا وایي چې دغه ملیشه د سوریې نه کوباني خار ته راغلي دي. امریکا غاک په مستقل ډول دغه خبر نشي تاییدولی.
د اوونا تر اوو او ورزی په اونیکی
او دا هم سو اقتصادی خبرونه. په تیر هفته کې د بشری مرستو خیریه مؤسسو په یمن کې د محتاجو خلکو د عاجلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره د 1.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دغو خیریه مؤسسو ویلي دي چې هلته په یمن کې که په وخت د محتاجو خلکو سره مرسته ونه شي نو هلته به یوه بشري فاجعه رامنځته شي. پرون د بشر د حقوقو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د عاجلو مرستو دفتر ته هدایت ورکړ چې سمدستي د یمن د کړېدلو خلکو سره د مرستې دپاره 25 میلیونه ډالر برابر کاندي. ملګري ملتونه وایي چې په یمن کې 3.4 میلیونه خلک عاجلو مرستو ته ضرورت لري. یو بل خبر وایي چې پرون د اروپای اتحاد مشرانو ویلي چې دوی امید لري چې د یونان د اقتصادي رکود او مالي شخړو په باب جنجالونو ته به زر د حل یوه لاره پیدا کاندي. د یونان صدر اعظم پرون ماسپخین دغې غونډې ته په لاره کې ویلي دي چې زموږ د پیشنهادونو نه وروسته زه په دې ډاډ لرم چې موږ به یوې موافقې ته ورسیږو او د یورو د زون د ملکونو په مرسته به یونان د دغو مالي ستونزو نه خلاص شي. یو بل خبر وایي چې دلته د واشنگتن ډی سي په ښار کې د خوراکي موادو د هغو سلویختو مغازونه چې تازه سبزیجات او میوې خرڅوي درېمه برخه د دغه ښار په یوې صورتمندې سیمې کې موقعیت لري. د هغه ښار په نادارو سیمو کې دغه شان یوازې درې مغازې شته چې تازه میوې او سبزیجات خرڅوي. همدغه راز په اکثرو افریقایي ملکونو کې بانکونه خلکو ته د وړې سرمایه ګذارۍ دپاره د قرضې د ورکولو سره چندانې علاقه نه لري نو اکثرا خلک خپل وړ کارونه د خپل پسنداز او یا هم د خپلو ملګرو په مالي مرسته پیلوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
روختیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونیز خبرونه.
د دې اونۍ په خبرونه کې د انسان په وجود کې د ویټامینونو اهمیت،
مشکلات ناشی از فقدان و ازدیاد سویه ویتامین ها در بدن.
د تلفون شمیره 1-900-001.
ستاسو پوښتنې او د ډاکټرانو ځوابونه، د روختیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې. د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راډیو.
ټولن خبرونه. د افغانستان د استخباراتو ادارې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په پارلمان باندې د حملې مسؤلیت د حقانی په شبکې او همداراز د پاکستان د آی اس آی د استخباراتو په یوه صاحب منصب باندې اچولی دي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دوه غټې حملې پیل کړي دي او د نړۍ په هیوادونو کې د بشري وضع په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2014 کال په راپورټونو کې ویل شوي دي چې په دې کال کې د ډیرو زیاتو خلکو په بشري حقوقو باندې تیری سوی او هغوی ډیرې ستونزې ګاللې دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.8. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.0. په هرات، جلال آباد، غزنی، خوست، کندوز، مزار شریف کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه په مزار شریف کې 8. په فراه کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.0. دلته به هوا ګرمه وي د ورځې. په هلمند کې به هم نن د ورځې هوا ګرمه وي، 2.0 درجې به وي د سانتیګراد، او شپې ته به 15 درجې سي او اسمان به شین وي. په کوټه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4.0. په پېښور کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.0. او په واشنگتن کې به سبا ته اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه دلته په واشنگتن کې 28 او کښته 9 اټکل شوی ده. قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتي شو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. د دری خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.